په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې موزنو ریاست نوري هر کلی کوم و بوري چې د افغانستان حکومت خبرداري ورکوي چې طالبانو له خوا د تاوتریخوالي دوام به د سولې روان بهیر له ستونزو سره مخ کړي. د تاوتریخوالي تر څنګ دغه بهیر د پرمختګ په وړاندې څه نور ستونزې پرتې دي؟ په دې اړه مو د چارو له یوې کتونکې سره مرکه کړې. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو د خبرونه له بشپړې معرفي مخکې د خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسمت څاروان د خبرونه اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي دوام ممکن د سولې پروسه له خطر سره مخامخ کړي. په لوګر ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې دولس ملکي وګړي ژوبل شوي دي، او د بې پولي خبریالانو ټولنې د تاجکستان له لوري د هغه نوي قانون د لغوه کېدو غوښتنه وکړه چې که چا د کورونا په اړه غلط راپور خپور کړ نو سخته سزا به ورکړل شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي دوام ممکن د سولې پروسه له خطر سره مخامخ کړي. د ملي امنیت شورا ویندوی جاوید فیصل نن په یو خبري غونډه کې وویل طالبانو د اختر له اور بند او اور کم ناوړه استفاده کړې ده. د په وینا طالبانو د دې پر ځای چې د سولې لور ته ګام واخلي، د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر ضد بریدونه زیات کړي. د خلکو له کورونو او عامو خلکو یې د ډال په توګه کار اخیستی او هڅه یې کړې چې سیمې لاندې کړي. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې په یوه چاودنه کې یو ملکي وژل شوی دی. د ننګرهار ولایت د والی ویندوی عطا الله خوګیاڼي د دې پیښې په اړه وویل د خوګیاڼي په وینا په پیښه کې د ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. په لوګر ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې دولس ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل
خزر بازار کې جنگ و سهار دغه باکسا په وسط کې چې طالبان په امنیتي ارګانو ډزې کړې دي، نو دا باکسا تیرېده. په دا باکسا کې دولس کسه سپاره زخمیان دي.
د ستانکزي په وینا په ټپیانو کې د یو شمېر کسانو حال نازک دی. د لوګر د والي ویندوی احمد لونګ وایي چې دا کسان د طالبانو له لوري په ویشتل شویو ګولیو ټپیان شوي دي. ټپیان د پکتیا ولایت اوسېدونکي دي. په پکتیکا ولایت کې د افغانستان ملي اردو وایي چې لږ تر لږه اته طالبان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. دا خبره د 203 اتل قل اردو مطبوعاتي مسؤول ایمل مومند نن ازادي راډیو ته وکړه.
تیر ورځ وسلوالو طالبانو د پکتیکا ولایت د زیړوک ولسوالۍ اړوند د ملي امنیتي ځواکونو پر پوستو برید کړی و چې په سیمه کې میش د ملي امنیتي ځواکونو لخوا د دوی دغه برید له ماتې سره مخ شو چې په نتیجه کې اته تنه وسلوال طالبان ووژل.
طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندوز چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د دې ولایت په خان آباد ولسوالۍ کې نن سهار دوه تنه وژلي دي. د کندوز د امنیه قمندانۍ ویندوی هجرت الله اکبری ازادي راډیو ته وویل دا کسان له بدخشان څخه کابل ته روان ول چې د خان آباد او علي آباد ولسوالیو ترمنځ په لویه لاره کې د وسلوالو طالبانو له لوري له موټره کښته کړای شوي او بیا وژل شوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي او د دغو کسانو د وژلو د انګیزي په اړه هم څه نه دي ویل شوي. طالبان عموما په لویو لارو له موټرو هغه کسان کوزوي او وژني چې د پولیسو او عسکرو ګمان پرې وکړي. د افغانستان د متشبسینو عالي بورد وایي د پاکستان د لارو د بندېدو له کبله افغان سوداګرو نږدې $100 میلیون زیان کړی دی. د دې بورد رئیس رحمدین حاجی آغا نن ازادي راډیو ته وویل پاکستان د افغان میوو د صادراتو پر مخ د سپین بولدک بندري لار پنده کړې او اوس د سپین بولدک او تورخم د لارو یوازې افغانستان ته واردات کیږي. په همدې حال کې هندي چارواکو پرون وویل سره له دې چې پاکستان رسمن له تیرو 15 ورځو راهیسې هند ته د افغان سوداګرو د مالونو صادرېدو ته اجازه ورکړې، خو د افغانستان له لوري د پاکستان له لارې هند ته هیڅ صادرات نه دي شوي. دوی وایي ګمان کوي چې پاکستان د افغان سوداګرو تجارتي مال ته اجازه نه ورکوي چې هند ته صادر شي. د بی پولی خبری اعلانو ټولنې د تاجکستان له لوري د هغه نوي قانون د لغوه کېدو غوښتنه وکړه چې که چا د کرونا یا کووید 19 غلط خبر خپور کړ نو سخته سزا به ورکول کېږي. د ټولنې چې مرکز یې په پاریس کې دی خبرداری ورکړی چې دا مقرره د سانسور او د مطبوعاتو د ازادۍ د مخنیوي سبب کېدای شي. د بی پولی خبری اعلانو ټولنې د ختیځې اروپا او منځنۍ آسیا د څانګې رئیس ژان کافلر په یو بیان کې ویلي له دې قانون څخه چې مبهم دی او وضاحت نه لري د معلوماتو د حق د اخیستلو لپاره ناوړه استفاده کېدای شي. د امریکا د اتلانتا ښار د پولیسو مشر په داسې حال کې استعفا وکړه چې د یوه رستوران په پارکینګ کې د یوه پولیس په ډزو د یوه تور پوستي سړي تر وژل کېدو وروسته خلک د مظاهرو لپاره سړکونو ته راووتل. د اتلانتا ښاروالۍ کیشا لانس باټمز پرون وویل د 20 کلن ریشارد بروکس تر وژل کېدو وروسته یې د پولیسو د مشر ایریکا شیلز استعفا منلې ده. ښاروالۍ په یوه خبري کنفرانس کې وویل فکر نه کوي چې د مرګونی ځواک کارول دي د توجیه وړ وي او سمدلاسه یې د پولیسو د مشر د دندې د ځنډولو غوښتنه کړې ده. د بروکس په نوم دغه تور پوستی ځوان په داسې حال کې وژل کېږي چې د امریکا په متحدو ایالتونو او نورو هیوادونو کې د پولیسو د ظلمونو او توکمیز توپیر پر خلاف مظاهرې روانې دي. او د روسیې د بهرنیو چارو او دفاع وزیران بدن ترکیې ته لاړ شي چې د دغه هیواد له چارواکو سره په ځانګړي ډول د لیبیا پر شخړه خبرې وکړي. د لیبیا په پلازمېنه ترابلس کې د ملي وفاق حکومت چې ترکیه یې ملاتړ کوي د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل کېږي، خو روسیا، مصر او متحده عربي امارات د دغه هیواد په ختیځ کې د پیاوړي پوځي خلیفه هفتر د ځواکونو ملاتړ کوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړي. کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 13، ټیټه 13. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 1.5، ټیټه 6. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 1.5، ټیټه 22. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 2.5، ټیټه 22. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 2.5، ټیټه 22.
ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان حکومت خبرداری ورکوي چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام به د سولې روان بهیر له ستونزو سره مخامخ کړي.
طالبانو له خپل ادرس څخه د سولې لپاره تلاش نه دی کړی، بلکې لا هم تر اوسه پورې دوی پر جنګ او افغان وژنه باندې متمرکز پاتې دي.
د سولې د بهیر د ګړندي کېدو په وړاندې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د دوام تر څنګ نورې څه ستونزې شته؟
د سولې په تړاو په اوسنۍ حالت او شرایطو کې ټولو نه ستر خنډ همدا دی چې اعتماد د دواړو خواوو په منځ کې نشته.
په دې اړه مو د چارو د یوې کتونکې نظر هم اخیستی دی. کونړ په مرکز اسداباد کې په لسګونو معلولینو نن په یوه لاریون کې سیمه ییز چارواکي تورن کړ چې دې ولایته ډېرې مرستې چې د دوی او نورو بېوزلو کسانو په نوم راځي پر شتمنو او وسته لرونکو ویشل کېږي.
وړرال په وړو کې د معلولینو پیمال د دې نه پروژه کې ډوډۍ پروګرام روانو معلول ته هیڅ چا ډوډۍ ورکړي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د بې پولي خبري اعلانو ټولنې د کورونا وایروس په اړه د تاجکستان پر نوي قانون چې د دې وایروس په اړه د ناسمو خبرونو خپرېدونکو ته سزا ورکوي اندېښنه ښکاره کړه. مننه چې ازادي رادیو اوري. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ وڅپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه صافه او وازی اوریدلی شئ. د خبرونې پاتې برخه به هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد ازادران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان حکومت خبرداری ورکوي چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام به د سولې روان بهیر له ستونزو سره مخ کړي. د ملي امنیت شورا وایي طالبانو له اورکم او اوربند څخه چې د اختر په مناسبت اعلان کړی و ناوړه ګټه پورته کړې او د سولې د راتلو لپاره عملي ګامونه نه دي پورته کړي. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي یوازې 13 اونۍ د طالبانو په بیلابیلو حملو کې د افغان ځواکونو د 422 غړو ته مرګ ژوبله اوخته ده. امید زهیر مل نور جزئیات اوروي.
ښکاری چې افغان حکومت د سولې په اړه د طالبانو له شوي وکړنو خوښ نه دی. تازه د افغان امنیتي او ملکي سکتور مسؤلانو په یوه ګډه خبري غونډه کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي او د جګړې پر دوام نیوکه وکړه. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل د اکشن بی پورس په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل طالبانو له اورکام او اوربند ناوړه ګټه پورته کړه او له همدې کبله ده چې د تیر په پرتله د تلفاتو په شمېر کې هیڅ توپیر نه دی راغلی.
طالبانو له خپل ادرس د سولې لپاره تلاش نه دی کړی، بلکې لا هم تر اوسه پورې دوی پر جنګ او افغان وژنه باندې متمرکز پاتې دي. او دا په دې معنا ده چې طالبان د سولې لپاره څنګه چې لازمه ده هماغسې اراده نه لري، ولې په دې باید پوه شو چې سوله یو اړتیا ده.
د ملي امنیت شورا د دفتر ویان خبرداری ورکوي چې دا ډول کړنې د سولې د بهیر په خیر نه دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم د طالبانو حملو ته په اشاره وایي له امریکا سره د طالبانو د سولې له هوکړې وروسته د ډلې د تاوتریخوالي بیلابیل څپې پیل کړي. د دې وزارت وایي طارق اریان وایي یوازې تېره اونۍ طالبانو په 9 ولایتونو کې 222 بیلابیل تحرکات درلودل چې پکې 322 افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
یو بل کار چې طالبانو پر افغان حکومت او خلکو د رواني فشار په توګه ترې ګټه واخیسته د افغانستان پر عالمانو بریدونه دي. هغه بریدونه چې له کوچني اختر او درې ورځنی اوربند وروسته یې زور اخیستی او د طالبانو له ترهګریزو فعالیتونو شمیرل کیږي.
خغلی آریان وایي طالبان دا ډول حملې له نورو ترهګرو ډلو سره په همکارۍ کوي. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره هم په ملکی برخه کې د طالبانو لخوا د حملو له دوام خبر ورکوي. د دې ادارې ویان سید شاه سقیم د اکشن بی پورس په یوه خبري غونډه کې وویل طالبان لا هم پر ملکی او عامه تاسیساتو وسلوالې حملې کوي او د خدمتونو د وړاندې کولو بهیر یې ټکنه کړی دی.
د سیمه ایزو ارګانونو ادارې تر اوسه پورې یوازې له 10 ولایتونو کوم معلومات راغلي دي. په هغو کې د پلونو او سړکونو په ارزولو سربیره یوازې د جوزجان په 2 ولسوالیو کې طالبانو په تیرې ونې کې 1500 کورنۍ بې کوره کړې دي. هغه خلک له خپلو کورونو شړلې دي او اوس طالبان د هغو خلکو د عامو هیوادوالو له کورونو څخه د جګړې د مورچلو په توګه باندې کار اخلي.
طالبانو بیا د افغان حکومت د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د دې ډلې سیاسي دفتر او ویاندویانو سولې ته پر خپلې ژمنتیا ټینګار کړی. افغان حکومت وایي دوی په هر اړخیز ډول سولې ته ژمن دي او هغه وخت را رسېدلی چې طالبان هم د خلکو غوښتنو ته لبیک وایي او د عملي ګامونو په پورته کولو سره دا بهیر ګړندی کړي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ادارو چارواکو نن پر طالبانو تور ولګو چې تاوتریخوالي او جګړو ته دوام ورکوي او د سولې د راوستلو لپاره لازم ګامونه نه دي پورته کړي. طالبانو هم په دې وروستیو کې څو ځله د حکومت او د دوی ترمنځ د بندیانو د تبادلې د بهیر په ګډون د حکومت پر ډیرو اقداماتو انتقادونه کړي دي. دا انتقادونه داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د سولې د راوستو هڅې لا هم روانې دي او په دې ترڅ کې د ځینو څارونکو په نظر یو لړ پرمختګونه هم شوي. خو آیا پر دې انتقادونو سربیره په افغانستان کې د سولې د بهیر په وړاندې نور خنډونه یا ستونزې هم شته؟ احمد تکل دا پوښتنه د ولسي جرګې له پخوانی غړي او شننکي شکر بارکزی سره په دې اړه د مرکې په پیل کې کړې ده. اغلی بارکزی وویل
د سولې په تړاو په اوسنۍ حالات او شرایطو کې ټولو نه ستر خنډ همدا دی چې اعتماد د دواړو خواوو په منځ کې نشته. یو دویم دواړه خواوو مخصوصا طالبان په دې باندې زخت ډیر ټینګار کوي چې حوال د دوی 15,000 زندانیان خوشی شي، هغې نه وروسته دوی به راځي د خبرو اترو پر میز باندې بکینی، چې دا خپله یو اختلافي نظر دی نه یو توافقي.
بله میرمن بارکزی، فکر کوي لویدیځوالو متحدو ایالاتو، ناټو، اروپایي ټولنې د سولې دغه اوسنۍ روان هڅې او د دې اوسنۍ جوړښت نور نو منلای ورته د تایید وړ دی؟
اوسنۍ کم سټراکچر چې دی فکر نه کوم چې د نړیوال ټولنې لپاره سل په سل د منلو وړ وي او یا هم د وتوانېږي چې په همدغه سټراکچر او په همدغه کرکټر باندې چې دواړه خوا روان دي دوی هغه پایلو ته ورسیږي چې پایلې بي د سولې پروسې په افغانستان کې. مګر متاسفانه په عین حال کې بل الټرناتیو وضعیت هم دوی ته ډیر ګران تمامیږي، ځکه چې پس له اتو لسو میاشتو خبرو اترو دوی حد اقل هغه پایلې ته ورسېدل چې 9 فبروري باندې موافقتنامه طالبانو سره امضا شوله. او اوس که چیرته بیا دوی زی او بیرته دا خبرې اترې د یوې نوې ډلې سره یا نوې غړو سره پیل کوي او شروع کوي، دا به یو بل د وخت ځای کول ایبه. خو سربیره پر هغې زه فکر نه کوم چې کوم قناعت چې احتمال یې ترلاسه سي د همدې ډلې نه دی ترلاسه سوی.
د سیمې په کچه د سیمې د هیوادونو لخوا نه فکر کوئ چې د دوی موقف د افغانستان د سولې په اوسني حالت کې همغه دی چې پخوا وو او که څه بدلون پکې راغلی؟
زما په اند پاکستان تقریبا خپل کوم څه چې دوی غوښته څه ورته ورسېږي هغې ته رسېدلی، هغه په دې معنا باندې چې د پاکستان خوښ همدا وه چې طالبان یو سیاسي پروسې په ترڅ کې راشي او په افغانستان کې د پاکستان د ګټې د خوندي کولو لپاره سیاسي نظام کې یو ځای شي، او دا د پاکستان لپاره د منلو وړ دی. سربیره پر دې چې بیا هم پاکستان به نور ډلو تپلو ته سلا ورکړي، او یا هم کېدای شي دا د طالبانو په مابینځ کې دوه ګروپه جوړ سي چې یوې سوله وکړي او بل به جنګ ته ادامه ورکړي، ځکه چې د افغانستان جنګ د پاکستان په ګټه باندې دی.
د ولسی جرګې پخوانی غړی او شنونکو شکریا باریک زئی و چې په افغانستان کې د سولې د روان ټکنی بهیر په وړاندې د پرتو خندونو په باب خپل نظر را سره شریکاو. لکه څنګه چې مو واوریدل، افغانستان امنیتي او دفاعي ادارو چارواکو نن طالبان تورن کړل چې تاوتریخوالی او جګړو ته دوام ورکوي، او په دې توګه د سولې راوستلو لپاره تر اوسه لازم ګامونه نه دي پورته کړي. له آغلي باریک زئی سره بشپړه مرکه کوي چې زموږ په ویبپاڼه کې بیا هم واورې پته مو ده. ازادي راډیو ټکی اور یا ازادي راډیو ټکی کام
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کونړ په مرکز اسداباد کې په لسګونو معلولینو نن په یو لاریون کې چارواکي په توپیری چلند تورن کړل. د معلولینو په خبره چې هغه مرستې چې دی ولایت د بی وزلو معلولینو او یتیمانو په نوم راځي، چارواکو یې د مستحقو کسانو پر ځای پر شتمنو او واسطه لرونکو ویشي. له اسداباد د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري پرې رپورټ لري.
د کونړ په مرکز اسداباد کې د یکشنبه په ورځ په لسګونو معلولینو د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره لاریونو کړ. د دوی په خبره چې معلولینو ته مرستې نه ورکول کیږي. په کونړ کې د معلولینو اتحادی دوه مشرانو محمد اساق قلندرزی او شاهزاده نابینا ازادي راډیو ته وویل
شهید او د معلول کورنۍ ته ورکړل شي، او بدبختانه چې موږ ته په کونړ ولایت کې را نقل شوې.
دوی وایي مرستې هغه چا ته ورکول کیږي چې څوک واسطه او پیسې ولري.
اوس ډبلیو پی یو پروژه ورکړی دا چې پنځلس سوه کسان ته په څلورو نامیو کې دوی کومکونه کوي، شپږ زره روپۍ د میاشت ورکړي، څلور میاشتې پروګرام دی. موږ ورپسې ځو او راځو. نن تاسو لیکي، سبا هم لیکي، بل سبا هم لیکي او بل سبا هم لیکي، هېڅ یې ونه لیکل. هغه خلک لیکل شوي چې په خارج کې دي. لیستونه موږ لاړو، د پیپونه لیستونه را واخلو. داسې خلک پکې چې بنګلې لري، داسې خلک لیکلي چې هغه خپل بارګینونه لري، هېڅ معلول پکې شته.
په کونړ کې چارواکي بیوای په ولایت کې د روانې جګړې له امله د یتیمان نو معلولینو شمیر زیات دی، او دوی هڅه کوي چې ټولو ته مرستې ورسوي. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تعداد کسانو زیاته څومره چې شاید باید شاید رسیدګي نه وي سره. ما د دوی سره تعهد وکړ چې انشاءالله دې نه وروسته به کامل رسیدګي کې په کوم ځای کې چې په پلات شوی دغه پوښتنه کوو، او انشاءالله د دوی سره به دوامدارې مرستې کوو په ټولو برخو کې، هم دوی ته د کاري فرصتونو په ایجاد کې، دوی ته د کومکونو په توضیح کې، دوی ته د کادرونو په تعین کې، نورو برخو کې دوی سهم باید پام کړي.
والی وای معلولینو ته د ماشونو د ورکړې لړۍ به هم ډیر زر پیل شي. په کونړ کې شاوخوا شپږ زره معلولین موجود دي چې یو شمیر ته یې د معلولیت کتابچې جوړې شوي او څه یې بې کتابچو پاتې دي. د دوی په خبره چې د 1395 لمریز کال څخه یې د زیات شمیر ملګرو تنخواګانې پاتې دي چې له امله دوی ستونزو سره مخ دي.
تغرز ورته شکایتونه د کندوز ولایت یو شمیر اوسیدونکي مدني فعالان او د ولایت شورا غړي هم څرګندوي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال ته د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو ویلي چې د مرکزي حکومت لوري له کورونا سره وایرس سره د مبارزې په خاطر دې ولایت ته 100 میلیون افغانۍ ځانګړې شوې، خو دوی نه پوهیږي چې دغه مرستې څه ډول ولګول شوې. اجمل آریانی نور حال اوروي.
د کندز یو شمیر اوسیدونکي مدني فعالان او ولایتي شورا انتخاب کوي چې د دې ولایت سیمه ییز چارواکي له کورونا وایرس سره د مبارزې په خاطر د ځانګړو شو 100 میلیون افغانیو د لګښت په اړه راپور نه ورکوي. دوی د غرض له سیمه ییزې ادارې غواړي چې د 100 میلیون افغانیو د لګښت په اړه د دې ولایت ولسونو ته وضاحت ورکړي. د کندز دوه تنو اوسیدونکو فرید احمد افغان او رحمت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی تل خلکو ته وعدې ورکوي، په وعده من وفا نه کوي. موږ کله چې دغه پیسې راغلي دي، دغه اول خو دغه پیسې شفاف نه دي، یعنی خلکو ته حساب نشي ورکولای چې څونه پیسې وي او کومه ته ولاړلې او کومه ته ولګېدلې. دوم قدم کې د هغه کار نه معلوم چې دغه پیسو باندې دوی کوم کارونه کړي دي، کوم کارونه کړی چې خلکو ته معلومه وي.
د کندز خلک لا تر اوسه له دغه 100 میلیونو افغانیو هیڅ اړه معلومات نه لرو چې محلي ادارې دا پیسې په کومه لاره په کومه ځای کې مصرف کړي، او محلي اداره هم له دغه سترګې پټوي او شورای ولایتي ته خلکو ته د دا حساب نه ورکوي.
دوی دا کوي چې د پیسو په لګښت کې شفافیت نشته، نو ځکه سیمه ییزه اداره د دې پیسو د لګښت په اړه خلکو ته وضاحت نه ورکوي. د دې ولایت مدني فعال عبدالله خان په دې اړه وویل
محلي ادارې په دې کې پراخه فساد کړی او پراخه فساد د مټي رانغښتی دي. په دې معنی تر اوسه پورې د 100 میلیون د رقم نشته چې 100 میلیون چیرې دي او چیرې مصرف شوي. نن زه د کووېډ 19 روغتون ته ورغلم، هغې وایي چې موږ حتی اکسیجن هم نه لرو. دلته پراخه فساد شوی دی، دا فساد لا هم روان دی.
بلخوا د کندز ولایتي شورا د دې ولایت له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې هر اونۍ د دې پیسو د لګښت په اړه خلکو ته راپور ورکړي ترڅو د خلکو اندېښنې لرې شي. د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
100 میلیونه کې باید وته مبارزه با کووېډ 19 باندې تقریبا 2-3 میلیونه
دغه 100 میلیونه افغانۍ چې کندز د کورونا وایرس سره د مبارزې په خاطر ځانګړې شوې دي، باید له دې پیسو څخه د کووېډ 19 روغتون ته پرې تجهیزات واخیستل شي، او دغه راز سیمه ییز چارواکي باید د دې پیسو د لګښت په اړه هر اونۍ خلکو ته معلومات وړاندې کړي. د کندز دی والی وان اسمت الله مرادی بیا وایي چې دغه ځانګړې شوې پیسې د طرز العمل له مخې او د یو کمیسیون په موجودیت چې له بېلابېلو ارګانونو جوړ شوی لګول کېږي.
تدارکاتو کمیټه همدا اوس هم د خریدارۍ په برخه کې مصروفه ده. 14 میلیونه نه شاوخوا زیاتې پیسې د خپله کووېډ 19 شفاخانې دپاره همداسې د ښاروالۍ د زیدفوني همداشان د غیر د درشیو بعضې نورو وسایلو دپاره چې ښار کې دوا پاشي په باندې کېږي مصرف شوي دي.
دوی په داسې حال کې د سیمه ییزې ادارې له لورې د 100 میلیونه ځانګړې شوو پیسو د لګښت په اړه د وضاحت نه ورکولو له کبله خپلې اندېښنې څرګندوي چې د دوی په وینا لا هم د کندز د کووېډ 19 روغتون د روغتیایي تجهیزاتو له کمښت سره مخ دی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا وایرس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایرس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي پوهنتونونو کې د محصلینو حضوري زده کړې به د کابینې له تایید وروسته پیل شي. د دې وزارت یو لوړ پوړي چارواکی ازادي راډیو ته وویل د حضوري زده کړو طرحه کابینې ته وړاندې کړې که هغه ومنل شي د سرطان په 1 ویشتمه د روان سمستر په دوام پوهنتونونو کې حضوري زده کړې پیلېږي. نور حال د ازادي راډیو د خبریالې ډیوه ناظر په راپور کې اوري.
د افغانستان لوړو زده کړو وزارت د سرطان په 21مه د پهنتونونو حضوري زده کړو د پیل خبر ورکوي. د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو لمخې پهنتونونو کې د حضوري زده کړو د پیل طرحه کابینه ته وړاندې شوی چې د منل کېدو صورت کې به راتلونکي میاش پهنتونونه د ځنګړي محلویش پر بنسټ خپل فعالیت پیل کړي. د دې وزارت مرستیال ویان حنیف فرزان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پهنتونونو کې د حضوري زده کړو د طرحې په اساس به د روان سیمسټر زده کړې په یخو سیمو کې اته او ګرمو سیمو کې څلور اونۍ دوام وکړي. خغلی فرزان وویل
د سمستر ارتقا د بحث موضوع نه ده. د افغانستان لوړو زده کړو وزارت د غیر حضوري زده کړو ستونزو ته په کتو کابینې ته د حضوري زده کړو د پیل طرحه وړاندې کړې چې د کابینې لخوا تر منظورېدو وروسته به د سرطان په 21مه په حضوري ډول د زده کړو لړۍ پیل شي. په ګرمسیر ولایتونو کې به څلور اونۍ او یخو سیمو کې به له اته څخه تر لسو اونیو د سمستر زده کړې په حضوري ډول پیل شي.
افغانستان کې د کرونا وبا تر خپرېدو وروسته د نورو برخو ترڅنګ د لوړو زده کړو بهیر هم له خنډ سره مخ شو. د ګرځبندیز او د کرونا وایروس د لا خپرېدو مخنیوي په خاطر د لوړو زده کړو وزارت په آنلاین بڼه هیلمس غیر حضوري ښوونې سیستم له لارې د زده کړو چارې پیل کړې. خو د دې سیستم پر کیفیت محصلین او استادان دواړه نیوکې لري. د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو محصله سونیا او د کابل ښار خصوصي پوهنتون یوه بله محصله هیلۍ دوی دواړه د لوړو زده کړو وزارت لخوا آنلاین سیستم ناکامیادوي او وایي چې تر دې دمه هیڅ کومه ګټه ترې نه ده اخیستې. سونیا او هیلی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
وزارت خوانه چې کوم ویب سایټ د زمونږ د آنلاین درسونو د خاطر جوړ شوی و هغه ویب سایټ یو څه ستونزه لري او تر اوسه پکې درسونه نه دي شیر شوي او یوازې یوزرونه جوړ شوي دي. وروسته له اختر نه درسونه بېخي په ټپه درېدلي، درسونه نشته، یوازې استادان خپل درسي مواد اپلوډ کوي او نور یوازې که کله د کومو ستونزو د حل دپاره په ګروپونو کې راښکاره شي درسونه یعنې په ټپه بېخي درېدي.
په کارانتین کې په آنلاین ډول درسونه تعقیبوو خو ستونزې او اندېښنې ډېرې دي. د هغه ویب سایټ څخه په پوره ډول ګټه نه شو اخیستلی ځکه انټرنیټ مو ډېر ضعیف دی. په هغه ویب سایټ کې چې زموږ درسونه دي او باید ترې ډاونلوډ سي انټرنیټ ډېر ضعیف دی او د دغه دپاره درسونه نه ډاونلوډېږي. کتابتون ته تاګ نشته، د استادانو همکاري موږ سره نشته، د درسي مواد نه لرو او پانتون هم پر خپل وخت خپل فیس غواړي.
په ورته وخت کې یو شمېر استادان هم د لوړو زده کړو په آنلاین سیستم نیوکې لري. دوی وایي چې د لوړو زده کړو وزارت باید د هیواد شرایطو ته په کتو ګرځبندیز ورځو کې د زده کړو پر مخ بیولو سیستم جوړ کړی وای. د پوهنتون استاد هدایت الله پکتین ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دا چې تر دې دمه د روان کال د پوهنتونونو زده کړې په نشت حسابې باید د لوړو زده کړو وزارت راتلونکي کې درسي ساعتونه ډېر او یا هم د ګرمسیرو او یخو سیمو رخصتي لغوه کړي.
د بی پولی خبریالانو ټولنې د کورونا وایروس په اړه د تاجکستان پر نوي قانون اندېښنه ښکاره کړه. تاجکستان وایي هغو کسانو ته سخته سزا ورکوي چې د کورونا وایروس په اړه خبر دقیق نه وي. خو د بی پولی خبریالانو ټولنې وایي له دې قانون څخه د بیان د ازادۍ د مخنیوي لپاره ناوړه استفاده کیدای شي. تفصیل یې اسمت سارونه وروي.
د بی پولی خبریالانو ټولنې د تاجکستان له لوري د هغه نوي قانون د لغوه کېدو غوښتنه وکړه چې که چا د کورونا یا کووید 19 غلط خبر خپور کړ نو سخته سزا به ورکول کیږي. د ټولنې چې مرکز یې په پاریس کې دی خبرداری ورکړی چې دا مقرره د سانسور او د مطبوعاتو د ازادۍ د مخنیوي سبب کېدای شي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د ختیځ اروپا او منځنۍ آسیا د څنګ رئیس ژان کافلر په یو بیان کې ویلي له دې قانون څخه چې مبهم دی او وضاحت نه لري د معلوماتو د حق د اخیستلو لپاره ناوړه استفاده کېدای شي. آغلی کافلر وویل له نړیوال قانون سره سم له قاضي پرته هیڅ دولتي چارواکی یا اداره حق نه لري چې د رښتیا او دروغو په اړه پریکړه وکوي او د یو شخص یا یوې رسنۍ د بیان د ازادۍ مخه په دې نوم ونیسي چې ممکن خبر به ناسم یا دروغ وي. تر دې مخکې د تاجکستان پارلمان یوه پریکړه تصویب کړې وه چې پر اساس یې که هر چا په بې پروایۍ بل کس په کورونا وایرس اخته کړی وي مجرم پیژندل کیږي. د دې لایحې پر اساس هغه کسان چې د لومړي ځل لپاره دا تېروتنه وکړي له دوو تر پنځو کلونو پورې محکومیږي. هغه کسان چې کورونا وایرس یې څو ځله په بې پروایۍ نورو ته انتقال کړی وي په لس کاله بند محکومیږي. همداراز که چا قصدن نور په کورونا وایرس اخته کړی وي لس کاله به بندي شي. د تاجکستان د پارلمان مرستیال روشن رجبزاده ازادي راډیو ته وویل د دې قانون هدف د خلکو سزا کول نه دي، بلکې هدف له کرونا وایرس څخه د خلکو ساتنه ده. د تاجکستان پارلمان هم د راست پریکړه کړې چې هر هغه څوک چې په عامه ځایونو کې ماسک نه لري یا ټولنیز واټن نه رعایتوي د 28 امریکایي ډالرو معادل به جریمه کیږي. پارلمان دا پریکړه هم کړې که څوک د کرونا وایرس په اړه ناسم معلومات خپروي هغه به تر 112 امریکایي ډالرو پورې جریمه ورکوي. البته کوم بنسټونه چې دغسې غلط معلومات خپروي هغه به تر 12000 ډالرو پورې جریمه کیږي. په تاجکستان کې د رسمي شمیرو له مخې 4901 اویا تنه په کرونا اخته دي او 50 تنه ورڅخه مړه شوي دي.
په همدې راپور سره دا خبري مجله هم پای ته رسیږي. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو لازم دی راډیو سره اوسئ. وروستۍ خبري مجله پاتې ده. زما همکار سلطان محمد سروري وړاندې کوي. سروري خبرونه ته راغلاست.